کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیه سرداریم، هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سی، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
یوې سختې زلزلې د چین د سیجوان ولایت ولړزو. طالبانو د میرزا ولنګ په کلي کې 215 کسان د داعش له ولقې نه آزاد کړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي که شمالي کوریا خبرې ته غوږ ونیسي د اور او غضب انتظار دې وکړي. پوره خبرونه: جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ په سختو ټکو شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ او ویل که تهدیدونه شمالي کوریا د اټومي وسلو او د توغندو له جوړولو نه وانړی، د نوموړي په قول د اور او غضب انتظار باید وباسي چې مثال به چا په سترګو نوي لیدلی. ټرمپ چې د نیو جرزی په ایالت کې واقع په خپله شخصي بانډه کې تفریح کوي، خبریالانو ته وویل چې د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون په تهدید امیزه توګه عمل کوي. امریکایي استخبارات ویلي دي چې دوی اوس دې نتیجې ته رسیدلي دي چې شمالي کوریا د خپل اټومي پروګرام د پراخولو په لړ کې د یو کوچني اټومي کوپلۍ په جوړولو بریالی شوی چې متحده ایالات ته نښه کولی شي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې، د این بی سی تلویزیون او د این بی سی تلویزیون د سه شنبې په ورځ د امریکایي استخباراتو له قوله وویل چې دوی تیره میاشت دې نتیجې ته ورسېدل چې شمالي کوریا اوس د خپلو اوږده واټن توغندو لپاره د کوچنیو اټومي کوپړو په جوړولو کې کافي پرمختګ کړی دی او دا وخت 60 اټومي بمونه لري. یوه تازه سروې ښیي چې زیاتره امریکایان د خطر په اړه اندېښمن دي چې شمالي کوریا د اټومي وسلو د امریکا امنیت ته متوجه کړی. یوې سختې زلزلې د سه شنبې په ورځ د چین د سیچوان ولایت ولړزو. د 500 سیلانیانو په شمول 100 کسه وژل شوي او په زرګونو کسان زخمیان دي. 100,000 کورونه رالویدلي او برېښنا قطع شوې ده. په 1400 هجري شمسي کال کې په سیچوان کې یوې تباه کوونکې زلزلې چې زور یې 8 درجې و 80,000 کسان وژلي وو. د امریکا د جیولوجیکي څیړنو مرکز ویل چې د زلزلې قوت 9 درجې و او د ثقل مرکز یې د سیچوان په لرې پرتو غرونو کې و. د سرپل ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو د داعش له ولقې نه 215 کلیوال آزاد کړي دي چې د میرزا ولنګ په کلي کې برمته شوي وو. ویل کیږي چې د ځایي سپینګرو او مشرانو د حکومت په نتیجه کې دغه کسان و سرپل ته رسیدلي دي. د والي ویان ذبیح الله مانی امریکا غږ درې څانګې ته ویل چې د میرزا ولنګ کلی چې د سرپل ولایت د سیاد په ولسوالۍ پورې اړه لري، د 1979 وروسته طالبانو له داعش نه ونیو او 10 کورنۍ سرپل ته رسیدلې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ویلو چې د میرزا ولنګ په کلي کې د ملکیانو په وژلو کې طالبان نه دي ککړ او نه یې په حمله کې له داعش سره ملګرتیا کړې وه، خو ځایي چارواکو په ګڼ شمېر هزارګانو د وژلو پړه د طالبانو په غاړه اچولې وه. د جنوبي سوډان په کوګ ایالت کې 240 کسه په خونړیو قبیلوي نښتو کې وژل شوي دي او 350 کسان زخمیان دي. د سه شنبې په ورځ د جنوبي افریقا په پارلمان کې د جمهور رئیس جیکوب زوما په خلاف د عدم اعتماد رایه په لږ اکثریت ناکامه شوه. صرف 198 غړي په مخالفت رایه واچولې. د واکمن ان سي ګوند 50 ناراضه غړي هم د هغه په خلاف راپاڅېدل. زوما چې له تیرو ډیرو کلونو نه په قدرت کې دی، په رشوت خورۍ او اختلاس باندې تورن شوی او اعتماد یې له لاسه ورکړی دی. د سه شنبې په ورځ د فارس په خلیج کې د ایران د پاسداران انقلاب یوه QOM یو ډول بی پیلوټ ډرون الوتکه د امریکا د سمندري پوځ یوې FA-18E سوپر هارنټ جیټ الوتکې ته په داسې حال کې چې په محاربوي کشتۍ USS نیمیتسکي د کېناستو په حالت کې وه 10 متره ونږدې شوه. په منځني ختیځ کې د امریکا مرکزي قومندانې ویل چې ایرانۍ ډرون الوتکه دومره ټیټ ارتفاع کې روانه وه چې د جیټ الوتکې پیلوټ مانه ور وکړ او د ټکر نه ځان بچ کړ. یو سړی چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د نیویارک د نړیوال تجارتي مرکز پر ودانۍ پوجونکو حملو کې وژل شو، پوره 14 کاله پوره شپاره سکاله ورسته مړې د دوشنبه پر ورځ وپیژندل شو. حمله کوونکو دوه ملکي الوتکه د نړیوال تجارتي مرکز له شمالي او جنوبي برجونو سره وجنګولې او دواړه یې رانسکور کړل. په دغه حملو کې تقریبا 3000 کسان وژل شوي وو. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. د سیشن بیا په ورځ په ار کې په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې د فساد په وړاندې د مبارزې په هدف ګډ کانفرنس جوړ شوی و. د فساد پر ضد د ګډې مبارزې په څرنګوالي نوشابه آشنا د دفاع وزارت لویان دولت وزیر سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
نن د ښاغلي جمهور رئیس په حضور کې د امنیتی او دفاعي ځواکونو یا ادارو ګډه غونډه وه د لوی څارندوالۍ سره. په دې غونډه کې د ملي دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د امنیت عمومي ریاست او لوی څارندوالۍ ګډون درلود. ښاغلی جمهور رئیس هم پکې ګډون درلود. په دې کې ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو خپلې وعدې او ژمنې تازه کړلې چې د فساد په مقابل کې به مبارزه کوي او تر هغه پورې چې فساد ختم کړی نه وي د مبارزې ته به دوام ورکوي او د څارنوالۍ سره به مرسته کوي. نو ښاغلی جمهور رئیس هم هلته ښې خبرې وکړې، هدایتونه یې ورکړل مشخص او په دې باندې رڼا واچوله چې د فساد سره مبارزه څومره ګټور دي په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې.
بله، د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ او امنیتي او دفاعي بنسټونو ترمنځ د ګډو تفاهم لیکونو چې د نن لاسلیک شو، غټ ټکی څه و چې په کوم یا څه رقم کاری طرز عمل به د مبارزه په ګډه په مخ بي؟
خبره دا ده چې دفاعي او امنیتي ځواکونو یا ارګانونو خپل ژمنې تازه کړې چې د فساد سره به مبارزه کوي او هغه څوک چې په فساد باندې اغیشته دي یا بوخت دي او یا په فساد باندې متهم کیږي هغوی به بې درنګه بدون د ماتلۍ نه څارنوالۍ ته معرفي کوي او څارنوالۍ به د هغوی په حق له باندې زر فیصله کوي تر څو چې عدلي ارګانونو ته معرفي کوي. نو دا سره ګډه همکاري ده چې څارنوالۍ او دغه ادارې چې دفاعي امنیتي ځواکونو ادارې دي دوی به سره خپل منځ کې د فساد د لمنځه وړلو لپاره خپلې هلې ځلې چټکوي تر څو چې فساد د دې ادارو څخه کاملا له منځه لاړ شي. په دې کې دې ته اولویت ورکړل شوی یا لومړیتوب ورکړل شوی دی چې څارنوالۍ به د دې ادارو سره خپلې مرستې نسپموي چټکوي بي او دا ادارې به شرایط آماده کوي تر څو چې څارنوالۍ وکولی شي چې هغه څوک په فساد باندې اخته دي یا په فساد کې متهم کیږي او یا فساد ته لمن وهي هغه کسان به څارنوالۍ به تحقیق کوي، پوښتنه به کوي او عدلي ارګانونو ته به معرفي کوي.
په امنیتی سکتور کې فساد څومره د امنیتی ځواکونو اصلي د کار مسیر ته چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت دی زیان رسولی دی؟
کاملا تاسو ګورئ چې فساد په د موریانا په شکل باندې دفاعي او امنیتي ځواکونه کمزوري کوي، له منځه وړي. همدا فساد دی چې د امنیتي ځواکونو د پرمختګ او د غښتلتوب مخه نیسي. کچېرې فساد وي په یو اداره کې، خصوصا په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې، هغوی هغه لازم وظایف چې دوی ته ورسپارل شوي دي یا دندې چې دوی ته د هیواد امنیتو، د هیواد څخه دفاع، د خلکو ساتنه، د سرحداتو ساتنه، هغه په ښه شکل سره نشي ترسره کولی، ځکه هغه لازم امکانات چې وي هغه ټول په فساد کې ضایع کیږي، سرتیرو ته حق نه رسیږي او هغه ادارې چې باید جوړ شي هغه سمې نه جوړېږي. نو دا د موریانا په شکل باندې دغه ادارې خوري او له منځه وړي او کمزوري کوي. نو په هغه ادارو کې چې فساد نه وي، خصوصا په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې، هغوی غښتلي وي او کولی شي چې خپل د دندې په ښه صورت باندې اجرا کړي. نو لازمه ده چې په هر شکل کېږي په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې باید د فساد په ضد باندې کلکه مبارزه وشي تر څو دغه ننګینه پروسه د فساد د دې ادارو نه له منځه لاړه شي.
ډیره مننه وزیر صاحب، کور ودان،
خوشاله اوسئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف غړي وایي که حکومت یې غوښتنې ونه مني، حکومتي ودانۍ او هوایي ډګرونه به ونیسي او حکومت به فلج کړي. د دغو خبرداریو په جواب کې ارګ وایي چې د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف غړي د حکومت برحاله مامورین دي، نو څنګه کولی سي خپل حکومت فلج کړي؟ په همدې حال کې د پارلمان غړي د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف خبرداری به بېزه ګڼي او وایي چې ولس د حکومت تر شا ولاړ دی. زموږ همکار اشق الله رحیمزوی د موضوع په اړه نور تفصیل درکوي.
د واشنگتن پوسټ ورسپانه چې د امریکا خبريګي د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف غړي قاتلین او جنگ سالاران ګڼلی دي. د مقالې عنوان دی د قاتلینو ائتلاف پخوانی جنگ سالاران غواړي افغانستان وژغوري. د ائتلاف مشهورې څېرې د بلخ والي عطا محمد نور، د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم، د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال حاجی محمد محقق او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی دي. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې ښاغلی نور خبرداری ورکړی چې که حکومت یې غوښتنې ونه مني، حکومت به فلج کړي. پوښتنه دا ده چې د افغانستان ژغورنې د ائتلاف غړي که په رښتیا د حکومت د فلج کولو نیت وکړي، دا کار د چا په مټ کوي؟ شخصي ملیشي لري، ولس ورسره ولاړ دی، د بهرنیو هیوادونو په مرستې او که نه، د دې کار دپاره به په خپله ملاګانې وتړي. دا ائتلاف څومره زورور دی؟ په ولسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازی آریان یون د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف غړي کاغذي پړانګان ګڼي او وایي دا خبرداری یوازې په حکومت د فشار د راوړلو لپاره کوي. میرمن یون وایي چې د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف د غړو سره ولس هم نه دی ولاړ.
دغه کوم اختارونه چې دوی حکومت ته ورکړي دومره وخت دی سره نشته دی او نه ولس دی سره شته او نه دوی کولی شي چې دغه څه چې دوی په خولې وایي هغه عملي کړي. نو هغې د خاطره زموږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې په دغه غورو فشار او په دغه کاغذي پلانګانو باندې هېڅ ډول ویره درته ونه دري، ځکه ولس یې تر څنګ ولاړ دی، دوی پرېږدي چې نارې سوري وهي. دا د دوی هغه اخرنۍ فلګۍ دي چې غواړي هغه خپل اخره پورې خپل هغه غیر شعوري شیان وساتي، نو ځکه دوی هغه اخرنۍ فلګۍ وهي او هېڅ ډول زور او قوت او دومره واک او اختیار دوی سره نشته دی چې دغه اختیارونه حکومت باندې تطبیق کړي.
خو آیا دا چې افغان ولس به د افغانستان ژغورنې د ائتلاف سره تر کومه حده یاري وکړي؟ د واشنگتن پوسټ په مقاله کې ویل شوي دي چې دا به وخت ثابته کړي. په مقاله کې ویل شوي چې د ائتلاف غړي یو وخت د یو بل سرسخته دښمنان ول. مقاله وایي چې نه د بلخ والي عطا محمد نور او نه هم د اجرایه ریاست دویم مرستیال حاجی محقق په خپلو خلکو کې چندانې محبوبیت لري. د مقدس رحیم په نامه یو 28 کلن افغان چې د انګریزي ژبې تر څنګ په 50 ژبو پوهیږي، خو بیا هم 4 کاله کېږي چې وزګار دی، د واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي دی چې د افغانستان ژغورنې د ائتلاف د غړو سره د افغان ولس غم نشته، بلکې د خپلو ګټو د خوندي ساتلو لپاره زیار باسي. د ولسي جرګې غړي آریان یون هم په دې باور ده چې د دې ائتلاف غړي د مخکنی حکومت په پرتله لږ نازول کیږي او همدایي د خفګان اصلي وجه هم ده. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې د بلخ والي د امریکا د حکومت نه هم ګیله کړې ده چې یو وخت یې ښه ملګرتیا ورسره پالله، خو اوس د هغه په قول د پیپسي د تشو بوتلونو په شان ایسته غورځول کیږي. عطا محمد نور وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابینې وزیرانو ته واک نه ورکوي او ټول واک او اختیار د 3 یا 4 کسانو په لاس کې دی. خو د ښاغلي غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي امریکا غږ سره په خبرو کې د ښاغلي نور ادعا رد کړله. مرتضوي وایي چې وزیران پوره صلاحیت لري.
صلاحیت های رئیس جمهور در قانون اساسی به صورت واضح بیان شده. تمام اقدامات که رئیس جمهور انجام میده در مطابقت با قانون اساسی هست.
د جمهور رئیس صلاحیتونه د افغانستان په اساسي قانون کې واضح دي. د ملي امنیت د شورا ترڅنګ د ټولو شوراګانو په بحثونو کې جمهور رئیس یوازې د بحثونو نتیجه ګیری او مدیریت کوي. په هر موضوع کې 10 یا 15 کسان نظر ورکوي، هغوی کولی شي موضوع رد یا تایید کړي. نه انحصار شته او پریکړه کول هم د یو کس په لاس کې نه دي.
د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف بله غوښتنه دا ده چې جنرال عبدالرشید دوستم ته د اجازه ورکړ شي چې بیرته هیواد ته هر څومره زر چې کیږي راستون شي او په هغه لګیدلي الزامونه دې هم لرې کړل شي. خو د ارګ د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي وایي کوم معلومات چې هغوی ته ورکړ شوي دي، پکې دا ویل شوي دي چې ښاغلی دوستم ترکیې ته د درملنې لپاره تللی دی او هر وخت کولی شي چې بیرته هیواد ته راستون شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
د معدن او پټرولیم وزارت مقامات وایي چې د ټاپې پروژې کارونه په ترکمنستان کې بشپړې دوه نږدې سوي او په افغانستان کې به د عملي کولو چارې تر راتلونکي یو کال پورې پیل سي. په کندهار کې د ټاپې د پروژې د بریالیتوب لپاره له ځایي مقاماتو او ولسي مشرانو سره په یوه ګډه غونډه کې د ټاپې د پروژې رئیس خبر ورکړ چې په یاده پروژه کې به ټول د سیمې خلک په کار وګمارل سي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري چې له کندهار یې رالېږلی.
چارواکي د ټاپي پروژه د افغانستان لپاره یو سر اقتصادي فرصت ګڼي او په بریالیتوب کې د ځایي خلکو مرسته تر ټولو اساسي شرط بولي. له ترکمنستان څخه د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو له لارې تیریدونکي 550 کیلومتره د ګازو نل لیکه د کندهار له شپږو ولسوالیو څخه وروسته پاکستان ته داخليږي. د قانونو او پټرولیم وزارت مرسیال احمد جاوید سادات وایي چې د پروژې د عملي کولو د امنیت لپاره به 10,000 امنیتي کسان په دنده وګمارل سي. نوموړي زیاته کړې چې د ټاپي د پروژې تر ټولو مهم اقتصادي ارزښت په دې کې دی چې د عامو خلکو په ژوند کې به ژور بدلون راولي.
موږ کولای شو چې د دې پروژې له لارې د افغانستان د جنوب غربي حوزې د انرژي د تامین لپاره مؤثره ګټه ترلاسه کړو. د دې پروژې عملي کېدل د افغانستان ثبات او د ولس په عامه ژوند ډېر مثبت تاثیر لري.
د کندهار والی زلمی وساد د ټاپي د پروژې په بریالیتوب کې د بانفوزو ولسمشرانو همکاري اساسي شرط ګڼي. نوموړي د ټاپي د پروژې له مسولینو څخه وغوښتل چې د افغانستان لپاره د یادي حیاتي پروژې په بریالیتوب کې دي د ولسمشرانو له نظریاتو او مشورو څخه ډیر کار واخیستل سي.
یو پازمو مستاسي واقعي مشران دي چې هغه دوغو مشرتابه معلومه ده، د دوغو خدمتګاري او کشرانو ته معلومه ده. ولې یو تعداد بیا داس خلک دي چې نن یو څو روپۍ پیدا کړي دي او خپل ځان په خپل د قوم مشر بولي، چې هغه د قوم مشر نه دي. هغه نو بیا هغه چې اوس ډېر مروج لغات دی، هغه مافیایي سیستم دی، کوم بیا د مافیا په لاس کې درکي او بیا به نو داسې جنجالونه لکه موږ چې په هر ځای کې متاسفانه په دې جنجال گرفتار یو.
د مادن او پټرولیم وزارت معلومات ښیي د ټاپي پروژه چې له ترکمنستان څخه هند ته د افغانستان او پاکستان له لارې ګاز انتقالوي له تیرو 20 کالو راهیسې تر بحث لاندې وه. په کندهار کې د ټاپي د پروژې په ملاتړ په جوړه سوې نننۍ غونډه کې نیواکې وسوې چې د ملي وحدت حکومت تر عملي کار ډېره پاملرنه د ټاپي د پروژې تبلیغاتي اړخ ته کړې. دینی عالم شیخ زاهدي:
بزرگان یک گفته که زده میشه دیگر آفر آموش میکنه. شما سال 92 فرمودین که در سال 2017 میلادی به بحر برداری میرسد. من امروز میپرسیم که کار به کجا رسیده؟
خود ته په جواب کې د ټاپي د پروژې رئیس انجنیر محمد هارون زری خوای چی په افغانستان کې د یادي پروژې د ماين پاکي امنیت سروي او نور برخو د چمتووالي چاري یو کال وخت غواړي او تر هغه وروسته به عملی کارونه پیل سي. نوموړي زیاته کړې چې تر نهو راتلونکو میاشتو پورې به په ترکمنستان کې د ټاپي د پروژې د پایپ لاین کار بشپړ شي.
ترکمنستان یو خپل رئیس جمهور پرون تاکید کړی چې تر 2013 کال پورې، یعنی چې د دنده به په حساب کې وته میاشتې نه میاشتې پورې به دا د افغانستان سطح ته راسیږي. یعنی دا دوه کاله مخکې نو میاشتې شوې، ولې دوه کاله مخکې چې دا څلور ملاقاته پرې توافق وکړ دا پروژه تر دې حاله راورسېده. مخکې له دې چې عملي کار یعنی کیندنې شروع سي او ساختماني کار د دې شروع سي، هغه ټولې امادګیانې موږ باید په یو کال کې ونیسو. دا کار شروع دی.
د ټاپي پروژه ته ډیری افغانان هم د غوړ اقتصادي فرصت په سرګه ګوري او د بیروزګاری په لمنځوړلو کې اغیزمنه ګڼي. ټاکل سوی چې د ټاپي پروژې په تطبیق سره به افغانستان ته د ګازو د ترانزیت له درکه له کال 400 میلیونه ډالر د مالیې په توګه ورکول کیږي او په لومړنیو لسو کالو کې به 1500 میلیونه متر مکعب وړیا ګاز هم ورکول سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
یو فدرالي قاضي تقریبا د 1400 عراقیانو بیرته لیږل وځنډول. دغه قاضي وایي تر څو پورې چې د مهاجرو د چارو قاضي د دوی په قضایاو باندې غور کوي تر هغو پورې دی خپل هیواد ته د دوی لیږل وځنډول سي اکثره دغو عراقیانو داسې جرمونه کړي دي چې خپل هیواد ته د بیرته لیږلو سبب کیږي. که دوی بیرته خپل هیواد ته ولیږل سي، نو هلته به د تعقیب لاندې وي. په دې باره کې د امریکا ږغ د خبریالې رپورټ واوري.
د چالدین عیسویانو په شان اقلیتونه په لسیزو په ډیټرایت او شاوخوا کې په آرامه اوسېدل، مګر د جون په میاشت کې د مهاجرت او د ګمرک د چارو کارکوونکو په ډیټرایت کې 114 عراقیان له داسې جرمونو له کابله توقیف کړل چې خپل هیواد ته یې بیرته د لیږلو سبب کیږي. مدافع وکیل ادوارد باجوکا وایي
Donald Trump's first travel ban had Iraq listed as one of the countries that that was banned from its citizens were banned from entering the United States. So everyone was wondering, well, why was Iraq included on the second travel ban? And it turns out that Donald Trump
safar mane palumri bandes ke Iraq da hago hewadunu palist ke wo che adbay America ta nishiran nawatale zika no har sha taajub ke che wal Iraqi adba pa doham list ke no shamil da se maluma shula che da Trump hukumat de Iraq do hukumat sara pa belabel muzuat ban khabari kade de magar wal da muzuat na da wa che Iraq ba khpal hago adba چې په امریکا کې دی بیرته ومني چې مخکې په دې موضوع باندې موافقه نه وشوي. د عراقیانو بیرته د لیږلو امرونه په کلونو کلونو ځنډیدلي وو، ځکه چې امریکا د عراق سره د بیرته لیږلو موافقه نه لرله. د دغې موافقې نه وروسته د مهاجرو د ګمرک د چارو مامورانو غوښتل چې بې له محاکمې نه دوی بیرته خپل هیواد ته واستوي. قاضي دا اقدام ونه مانه. په مشیګن کې قانوني مدیر مایکل استنبرد نوای
What the order says is that all Iraqi nationals, all these 1,444 individuals that are subject to deportation, they have 90 days from the time that they get their immigration file.
امر کې چې څه ویل شوی دی دا دی چې هغه عراقیات به چې بیرته خپل هیواد ته استول کیږي له هغې ورځې نه چې دوی له حکومت نه خپله دوسیه واخلي 90 ورځې لري چې د مهاجرو د چارو په محکمه کې دي د دوی په دوسیه باندې له سره غور وشي. د مهاجرت د چارو په محکمه کې په دوسیه باندې غور کول د اهمیت لري چې که دوی بیرته ولیګل شي نو د دې احتمال شته دی چې د عراقي عیسویانو په شان اقلیتونه به شکنجه او حتی ووژل شي. مدافع وکیل ادوارد باجوکا بیا وایي
Not only Christians but Muslims too are at a serious risk of being tortured, being put to death, being kidnapped and ransomed. Not just because of their religion but because
یوازې سویان نه بلکې مسلمانان هم شکنجه کېدای شي، که دوی بیرته واستول شي وژل کېدای شي او تښتول کېدای شي او د دوی د مذهب په علت ورنه پیسې نه اخیستلی کېږي، مګر په دې سبب ورنه اخیستلی کېږي چې د لویدیځ سره ارتباط لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1296 FM 100.15.
د ایران د ولسمشر حسن روحانی د دوهمي کاري دورې لپاره سره سم د امریکا د کانګرس یو دیموکرات غړی ویلي چې جمهوریت غوښتونکي او دیموکراتان پر ایران د نوو بندیزونو په لګولو ډیر متحد دي. امریکایي قانون جوړونکي تیر اونۍ د ایران په شمول پر روسیې او کوریا د نوو بندیزونو طرحه تصویب کړه. ولسمشر ترامپ هم زړه نازړه دغه طرحه توشیح کړې ده. نور جزئیات پر رپورٹ کې واوري.
د اساسو په مجلس کې د دیموکرات اقلیت ګوند مشر سټینی هویر وویل د دواړو ګوندونو رای وخوده چې په ګډه ایران ته د ترهګرۍ د ملاتړ د توغندیو د پروګرام او د بشري حقونو څخه د سرغړونو لپاره جزا ورکړي.
215 یا شپږ جمهوریت غوښتونکو او 192 یا 93 ډیموکراتانو د توغندیو بشري حقونو او د ترهګرۍ له امله پر ایران د بندیزونو د زیاتولو لپاره رای ورکړې. نو په دې اړه دواړه ګوندونه خورا زیات سره متحد دي.
د استازو د مجلس د اکثریت جلې مشر کیوین مکارتی او هویر د استازو د مجلس له 350 غړو سره یو ځای د اسرائیل په سفر تللي دي. د کانګرس نوی قانون په هغو کسانو جریمه لګوي چې د ایران د بالستیکی توغندیو په پروګرام کې لاس لري او یا هغه کسان چې د لاس لرونکو کسانو سره معامله لري. په ورته وخت کې ایران د خپلو پوځي تاسیساتو د معاینه کولو په اړه د متحده ایالاتو پر ټینګار ملنډي وهلې. دغه معاینه د هغې سختې تګلارې یوه برخه جوړوي چې له مخې واشنگټن غواړي د اټومي وسلې د ترلاسه کولو په لاره کې د ایران مخه ونیسي.
دا هغه خوب دی چې رښتیا او عملي به نه شي. دا د پام وړ یا جدي موضوع نه ده. ایران به هیڅکله د هغه اټومي معاملې او موضوعاتو په اړه بیا خبرې ونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د شنبې په ورځ د خپلې دوهمې دورې د لوړې د مراسمو په ترڅ کې ژمنه وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره به په تماس کې ووسی.
جمهوری اسلامی ایران
به دغه معاملې ته د متحده ایالاتو د ګواښونو په وړاندې غلی پاتې نه شي. مونږ ثابته کړې ده چې مونږ به د هغو کسانو درناوی وکړو چې زموږ درناوی کوي او هغو کسانو ته به سخت ځواب ووایو چې بندیزونه لګوي او مونږ ګواښي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وار وار هغه تاریخي اټومي موافقه ناوړه بللې ده چې په 2015 کې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ وشوه. د هغې موافقې په خبرو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د هغه هیواد استازیتوب کړی و چې د نومول شویو وزیرانو په هغه لیست کې شامل دی چې د ایران دولتي تلویزیون یې نن په اړه رپورټ خپور کړ.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان رپورټ ورکړی چې د اپریل له میاشتې څخه را په دې خواهې د نایجیر په شمال کې زر تنه هغه مهاجر ژغورلي دي چې غوښتل یې د افریقا د لوی صحرا له خطرناکې لارې څخه ځانونه لیبیا ته ورسوي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان وایي پلان لري چې خپل د څېړنې او ژغورنې عملیاتو ته پراختیا ورکړي چې دغه ماموریت یې کامیابه دی او د افریقا په لوی صحرا کې مهاجر د مخ په زیاتېدونکي خطرونو سره مخامخ دي. آی او ایم وای د مهاجرو د بهیر په لارو کې به مرکزونه جوړ کړي چې په دوی کې به د مهاجرو ښه څارنه او مرسته وشي. دغه سازمان وایي ځکه د افریقا لوی صحرا دومره پراخه ده ممکن نه ده په دې پوه شو چې څومره کسان پکې مړه شوي دي، که څه هم چې فکر کېږي چې دغه شمېر زرګونو تنو ته رسیږي. د دغو خطرونو سره سره د افریقا له نسمنو هیوادونو په زرګونو مهاجر په دې هیله دغه خطرونه په ځانونو قبلوي چې په اروپا کې ښه اقتصادي راتلونکي ولري. د آی او ایم نتاق اولیویا هیډون امریکا غږ ته وویلې د مهاجرو خطر د پخوا په نسبت زیات شوی دی ځکه چې قاچاقبران یې لیبیا ته په ډیرو خطرناکو لارو او په ګرمو دښتو کې بیایي. Hedun Anawai.
More dangerous routes typically mean that they're longer, they're less close to water sources. There's so few wells and water sources throughout that the Sahara Desert, so it means people are going for longer without food, without water. It also means that they're more open to other banditries and other criminal groups on these routes as well, because it's not as secure as maybe the previous.
د ډیرو خطرناکو لارو معنا دا ده چې ډیرې اوږدې وي او اوبو ته نږدې نه وي. د افریقا په ټوله لوی صحرا کې یو څو څاګانې او د اوبو منابع شته، ځکه نو د دې معنا دا ده چې خلک بې له خوړو او اوبو نه اوږد مزل کوي. د دې معنا دا هم ده چې د نورو شوکمارو او جنایتکارو ډلو سره مخامخ کیږي او همدغه راز ښایي چې د پخوانیو عادي لارو په شان محفوظه نه وي چې کارونه اخیستل کېده. هیډون وایي قاچاقبران د پیسو لپاره مهاجر د زیاتې مودې لپاره د ځان سره ساتي او کله چې د قاچاقبران سره تیل خلاص شي یا پریکړه وکړي چې د مهاجرو وړل ورته له مالي درکه ګټه نه لري نو بیا مهاجر په لارو کې پرېږدي. هیډون وایي ژغورل شوي مهاجر بیا د نیجیر په شمال کې انتقالي مرکزونو ته وړل کېږي، نو مخکې له دې نه چې خپل سفر ته دوام ورکړي د دوی سره طبي او نورې مرستې کېږي. دا وایي هغه مهاجر چې خپل وطن ته بیرته د ستنېدو په برخه کې مرسته وغواړي نو آی او ایم ای ورسره کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.